سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز سفي ولاستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د 2015 کال له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا ولسی افغانان وژل شوي او 400 اتاویا نور ژوبل دي. یوناما پرون په یو مفصل راپور کې ویلي دا مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د حکومتي ځواکونو سره د نښتو په مهال رامنځته شوې. یوناما په پکتیا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو او په تورخم او چمن کې د پاکستاني او طالب سرتیرو ترمنځ د شخړو یادونه کړې ده. یوناما ټینګار کړی چې په هر شخړه کې باید ولسی وګړي خوندي وساتل شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په 2015 کال کې 1015 پاکستانیان په هغو بریدو کې وژل مړه او ټپیان شوي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمېر 308 او د ژوبلو 228 ښوول شوی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د دوشنبې پر ورځ د افغانستان په اوږدو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د هوا پیژندنې ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو اوویشتو ولایتو کې د درنو واورو او بارانو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک یې د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو د غورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن د سلواغي عدلوي شلمه له پاکستان د درملو په وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي په لومړۍ د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپل ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالیه وزارت هغه مهال اعلان کړی و چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصولیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په 13 لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل د مالیه وزارت ته امر کړی چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د جاپان صدر اعظم سانایتا تاکایچی د دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو 2/3 برخه څوکۍ ګټلې دي. هغه وتوانېده چې د پارلمان د 455 څوکیو څخه 328 وګټي او د لیبرال ډیموکرات د ګوند لپاره یوه تاریخي بریا ترلاسه کړي. د لیبرال ډیموکرات ګوند په څه کم 2 ساعتونو کې له 233 څخه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي چې دا د اکثریت له حد څخه زیاتې دي. تاکای چی چې د جاپان لومړنۍ ښځینه رهبره ده له خپل ائتلافي ګوند د جاپان د نوښت ایشین سره د 2/3 برخې دغه څوکۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره به په ګڼو حکومتي او قانوني چارو کې د هغې واک لا پسې زیات کړي. او د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نن ځینې مهمې لوبې پلان شوې دي. د کرکټ نړیوال جام چې په سریلانکا او هند کې روان دی نن د سکاټلند او ایتالیا ټیمونه سره لوبېږي. سکاټلند توانېدلی د ایټالیا لپاره د 208 لوړو منډو هدف وټاکي. په بله لوبه کې به چې وروسته پیل شي عمان به له زیمبابوې سره مخ شي. او په درېمه یا وروستۍ لوبه کې به نن کاناډا له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د افغانستان بله لوبه به د جنوبي افریقا په وړاندې د 4 شنبې په ورځ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شراغلاس د یو ولسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګې پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې صفې څخه تر یو سلو درېیمې صفې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي، دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې، سمندرونو کې، دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو، ویالونو، کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دي، د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي، د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دي د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دي خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت، مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دي څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کېږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کېږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره حس کړي، وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي، چې په دغو کې پارتوجینیسس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. ترازو د حشرو ټولګې. د حشرو ټولګې کې چې دی مجوای، مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. یعنې د ډېره برخه د ځمکې دوی چې کړی ده تشکیل د ډېرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو، هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیواناتو د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی، دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دوی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شیندنه صورت نیسي. چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دي، دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیې مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دي، د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دي حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دي، د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دي، په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده، د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنی کړي جور سویده بند بندی. او بل د نس په برخه کې چې دوی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی دوی چې دي، دوه انتنونه لري، چې حشرات خپل د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور، یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دي هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دي درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دي، شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. د هغو لپاره دوی چې کوي، په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي، دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګې ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله، حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري. او ځینې چې دي، په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي، هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رازو د دوی چې دي، بیرونی برخه چې دي، د بهرنۍ برخه چې ده، پوټکی چې دي، هغه کلک دي، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی ویدی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی، او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی، د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده، د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی، د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دی د وخت کله چې نمو وده کوي، خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزز یا هم استحالیه په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري، او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا، دا پوره مرحله سرته رسوي، لکه مثال مچی ده، پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی، هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه، وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي، مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنۍ خزدکې دي، میږیان، در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دي نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي، ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي، هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دي، خوراکي چې دي، واښه او شنه شاندي، یعنی د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي، همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهي دي دا کوم عدسی چې په دې کې وجود لري، څو وجهي عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه شوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې د خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دوی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی، د ملخ کوم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کیږي، چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې موچې دي چې د دوی دنده چې د دوی د کم نورې پاتې ټوله دنده چې دی هغه دوی سر ترسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سر ترسي؟ د کارګرانی شزینه موچې سر ترسي. دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 8% واوی اشاریه 15% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی. ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه دی سشناکه ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړیږي، او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړيږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوی، او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تر څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شنه غلاست د ولسم ټولګي و دې لسم لوسته. نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندله چې دا کم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړه. نن ورځ لوست کې راځو دغه کم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غدې د چی شیدی د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسیدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه د جی اچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي.
او کم د رشت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشت د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود سوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پر درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیره په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لاندو سره دا چې د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې کوم شپک شي کړم څه سي د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات شي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستې برخه ده د نخامیه غدې په ورستې برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیریټیک هورمون یا ای ډی اچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي همدارنګه ای ډی اچ د هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځو اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویل هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي ملما السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادې ملما د خبرونه اوریدو تر بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ د مدیر رئیس د ازادې رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادې رادیو ووري هغه خوانځي پای تر رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادي رادیو د ټولنیزو پانو په تیرا د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادي ملما په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم می چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب د ورسوالې د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او هم دلته غړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې هم دلته په خپل کلی کې کړې دي بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه، څه کار کوې؟ دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپاتشول د خانې تشوي،
او بالکل هغه خو پاتشول، ځکه ما ارمان وړ وړ کتاب نه دی، راتو سره به مشاو خو بيخي ته وړکای ما، راتو سره به ډیر شاو کو دستاسي د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی، بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادي راډو به مې اوریدل، بس خو وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه، بیا ما لري خبر راړې سره ډیر شوق، خو بس قسمت کې نه وو، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیلي خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم دا چار سړی اوس خبريال کې دی، خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په انده یو هم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستاو دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، نور وسایل نشته، یماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه به پیږي، نو هغه دوتی ته کارانه د تل حال غوډل توس.
مګر په همدا ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پیګم چې تاسو به په خپل کاروانده کې کوم شیان کړئ، دا به ورسره راته وایست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یا ولخته ورتګ دی، او د دې په ځای چې لویم ځکونیسی، یعنی پراخم ځکونیسی، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیز شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دنه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشتون، د بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې، دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای، ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته، په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی، خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه کړئ په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یې، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، نو هغه هم دی چې پلاستیکې پرې کش کړی غاټې غټې دی چې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې فارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پرې کش کې، بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستا څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خواته اته جریبه نور بیا په دې قانې ده را سره.
نو دا خو شپاړس جریبه بیخي ډېره ځمکه ده.
و ځمکه خو بیخي ډېره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده، اوبه د یو سلو لس متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه هم یا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه، هغه اوبه هم چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې یا په کمه ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا د چې اوسه کال خو لاره بنده ده، بانجان هم بیا کړو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بېله د غنمو چې یادونه دي وکړه؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دا کې ممدغه سلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه ځکه چې خالی ده، په هغه کې چې کری او چې باغونه دي، د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریزو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د شي نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کمه مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو وات، او ځمکه خو ترکو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا تور سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو، هغه هم چې وشیندله بیا چې خو تر شول ټیکټر بیا راولو، تو هم شیندو په کې، تو هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره، په غت غنم رنگو بیا شیندو، او د غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو، غنم بیا چې په جوزا اخرو کېری بلکیږي، ها چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسې سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده، که دا تاول کې مروا جنه ولا، او دا غنمو کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده، وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، مل هم په همدغه ځای کې رالوي شي وي، کوم چې ملي دلی هغه یې مونږ کړو.
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی؟
وو بالکل بالکل، هم ده چې د غنم چې د ځمکه برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي، دا ارسنه غنم اوبه هم کم غواړي، په دې چې وکړي چې 15 اوبه ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې، دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته ده ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې مینځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډي او بیا یې پای بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو یو شندرخاني انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي په اصل تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپي انګور وایي مینځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅو
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسېدا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله څلور کاله خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو هم دې یو کله یو شي یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کاله بيخي ډیر شي دي دا بارانونه لکه داغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښنل تر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخک بادام دی او ګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا هغه واړه ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکال اوړو ما هغه غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي دکه بادام یې په پټی کې ښه توتی می ښه چنار یې می ښه دالی پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره د سی بیخي دکه قوت نه کوي یا کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کوي ما غوونی به و باس مونږ وایم دا پاره می ونی به پکې د دانه وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باس ولته یو رقم بادام دی مون خپل یې شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپی کې وی دغه نه هونی دا درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 1300 ته ورسو نو دا حاصل مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدوی کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغله پیوان دي نو امغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر خي من درې نیم در درې در افغاني خسي خرڅي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی، دلته شاوخوا کلو کې مشته دی. هغه دین خو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه لري کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي. هغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکل بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه غانګورو به اسلام دغه بادامې په ځای کې خودل وای، ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلې پی وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قیمته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغلته د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي پروس کاري کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی؟
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کونو شاخبورې ما خپل نه در زده سي پیکر غواړي. هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و. هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې. همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په ترکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړو. څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. ده چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ښي، په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده. دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غورې شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا ترکتور نه چی ګرځي، راغه بیا تانګور تاکونه خرابوي. او دیونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دیغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي، بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی، دا ځمکه ورته کول به کوي. چې تا می په تک پینځه په پینځه کې چې ونی چې یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی، او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غځمکه کول به کوي.
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه، دا بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکړي؟
دا بس چی اوبه ورکړه چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي. بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګولم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګولې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښي اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پیشندل کیږي، بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه یې شمیر شي، وي غوټۍ نه غوړوري، نه وي غوټۍ کې دی وخت کې شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي، میوه ونی چې بیا که کوم ونه کې مرض یو ځل بیا پیشندل کیږي، نور به خالي چوبه ورکول شي. او د شپږ دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي.
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه راغواړي؟
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي. هغه سو ډول پایوند دوی سو ډول د رقم غوټي وراچول کیږي، هغه بیا نور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې، هغه د نیمایي چې به ډاټ قایچی کې، یا به کم د کی چې تنکی لخت، یا نور شاپونه به د ډیر خپل دی قایچی کې، هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې، هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي، نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي، او ربر ټیپ به تې تاو کړي. نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي، یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمی لختې دي چې پکې ورکړي، هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي. هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بغلای خلمنگ دا انگور کلی دا دور دوونو دا پا بایا خلو دا زینی دا پرمان نراوری او زینی التیو باغ دا غیم دا پرمان نراوری خوالا کی بیادا مغ نراوری اغا دیر غاک باغ دا پرمان کشی ونی ورکی بیدا که گلاس و منی دا بادام و پیستی ونی وزرت مورا وجشی بیدی پا دی منگ نکات یو کلی رالتی ایشی ویسا کلی و پاسیل ناغلی ویسا حسیلی ور کلی داغ پیستای او کلی چیز یو شپک کلو که حسیل ور کلی
امان لخان تا کلا دمزک خوب حتما تاسو تا لپلار پاتی وی لحق وقت چی ستاسو پلار پا دمزک که باغون روزل یا پا مزکو که کرنه کولا تر ووسا پوری چی تاسو دمزک کالا کوی دی کرنه پا دغا بنا که تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغییر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلارونو وسکتی کې چې کارانه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زمکه کول وکړل اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې بیخي پسلو مرض نه کوله که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس پسلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غوند باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووهه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده پکې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
هو فکر انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه د پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده ځکه ډېرې غټې غټې جوي چې بیخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ نو کره کره ټول ودسي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډېر خلکو کار همدې شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه دي نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زبکی تی کشوی سرا گرمی گرمی غو کی آتا دیشتا رجو کی بخارات کیوی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کار امپیروان کرده دا پر اس کالما دیر دایی پیو دی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چو کچی دیر دیر خواه نتیجا ور کار یوی کامی اوبا مسرا پوری یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانه بنی زمکا ورطا پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروس کالیم پا یو لاس تاکو تجربه کرد اگه که خانه چی جوار کلده نو پراتونگی که کوشش کو چه امدغه غطه وارو سیستم تا
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای په امان
د ازادي میلمه
لال یو گل